السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د ماسپښین درې بجې دي. نن د نهې ورځو د 2020 کال د جون 8 نېټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره په د جاني خیلو د احتجاج او د سند په کوټکي کې د ټرین د حادثې ترڅنګ پر یو شمېر نور موضوعاتو راپورونه درکو. 19 پروګرامونه تورتمونه د رڼا په لور هم لرو اورېدل کې مهي روي. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار اسرار عالم مومند.
دبنو په جاني خیلو کې احتجاجي پرلت نن په نهم ورځ هم دوام لري. په سین صوبه کې د اورګاډو ترمنځ ټکر کې د مرګ جوبلې شمېره لوړه شوې. افغانستان وایي له چین د کورونا 1,00,000 خوراک او واکسین ترلاسه کوي. او زه خبرونو تفصیل. د بنو په جاني خیلو کې د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلت نن په نهمه ورځ هم دوام لري. دوی د مړي له ښخولو انکار کړی. د پرلت منتظم ډاکټر ګل عالم نن مشالې ډوته وویل تر هغو به پرلت روان وي تر څو چې غوښتنې نه منل شوي. د بنو جاني خیلو اوسیدونکو د مئی پر 1 له هغو وروسته پرلت پیل کړ چې ناڅرګنده کسانو د جاني خیلو یو مشر ملک نصیب خان وواژه. پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه پر شوي تړون عمل وکړي. د جاني خیلو اوسیدونکو په مارچ میاشت کې هم د 4 ځوانانو تر وژنې وروسته پرلت وهلی وو چې وروسته ورسره حکومت تړون وکړ چې د دې ځوانانو په وژنه کې تورنو کسانو پر ضد به مقدمه درجه وي، سیمه به له وسله والو پاکوي او امن براولي. بلخوا لوړپوړو چارواکو د نن څرګندولو په شرط مشل لوته ویلي چې د جاني خیلو مشرانو سره په مذاکراتو بوخت دي او په سیمه کې د امن ټینګولو لپاره کار روان دي. البته دوی نور وضاحت ورنه کړ. د پاکستان په سین صوبه کې د 2 اورګاډو ترمنځ په ټکر کې د وژل شو کسانو شمېره 12 ته پورته شوي. په دغه پیښه کې خواوشا 140 نور کسان جوبل شوي هم دي. دا حادثه پرون په کوټکی سیمه کې د ملت اکسپرس او سرسید اکسپرس اورګاډو ترمنځ د ټکر له وجې مخې ته راغلی وه. د کوټکی مرستیال کمشنر عثمان عبدالله نن سهار رسنیو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال د مرګ جوبلې د شمېرو د زیاتېدو پخلی وکړ.
معلومات خورو اوس فوج او رینجرو ځواکونو په مرسته د امدادي کار پای ته رسېدلی دی. ټول مړي او ټپیان د ډبو راوستل شوي دي. خو اوس داسې 15 مړي هم په روغتونونو کې دي چې پیژندلی شوي نه دي.
د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر نور الله چارواکو په پیښه خفګان ښکاره کړی. وزیر اعظم عمران خان پرون په یو بیان کې ویلي د داسې پیښو د مخنیوي لپاره پر یوې کړنلارې کار روان دی. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی. د دې قبایلي ضلع اډیشنل ډپټي کمشنر فهید الله نن مشالې ډوته وویل دغه کمپاین چې پرون د جون په 8 پیل شوی په کې به 83,000 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشالې ډوته ویلي چې د 600 پولیو ټیمونو د حفاظت لپاره یې 1,200 پولیسان ګمارلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ګول ورځ په اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي کمپاین پرانستې په موخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل تمه ده چې پاکستان به ډېر ژر له پولیو مرض پاک شي. د ده په خبره ځکه چې سږ کال تر دې دمه یوازې یو د پولیو کیس رپورټ شوی دی. د بلوچستان چارواکي وایي پرون په سرحدي ښار ماشکیل کې په یوه 14 کې 8 کسان وژل شوي. په پیښه کې 2 کسان جوبل شوي هم دي خو کره شمېرې یې نه دي ښودل شوي. چارواکي وایي دا د ګیسو د سلینډر 14 وه چې په یو دکان کې دننه شوي. په کوټه کې د مشالې ډو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې وژل شوي کسان د افغانستان وګړي دي. د ماشکیل مرستیال کمشنر امیر حمزه بنګلزی پرون خبریالانو ته وویل د پیښې په اړه نورې پلټنې یې پیل کړې. د 14 له کبله 2 دکانونو ته هم تاوان رسېدلی. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د جون پر 10 نیټه د چین لخوا د کورونا 1,00,000 ډوز واکسینونه کابل ته رسیږي. جاوید احمد قائم پرون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړې دی. هغه ویلي چې د چین د بایولوژیکي محصولاتو د تولید انسټیټیوټ د کورونا د 1,00,000 ډوز واکسینونه او په همدې شمېر سرنجونه له افغانستان سره مرسته کړې دي. چین داسې وخت له افغانستان سره د کووډ واکسینو مرسته کړې چې افغانستان د وروستۍ 2 ورځې د کووډ 19 د بې ساري پیښو د ثبت شاهد دی. یوازې یکشنبه نږدې شپاړس سوه کسان په کورونا اخته شوي. د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر په افغانستان کې تر دې دمه له 2000 پورته تللی او د ټولو مړو شوو شمېر 3250 ته رسېدلی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو د بنو په جانخیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته بل شوی احتجاجي پرلت په نهمه ورځ هم دوام لري. دوی د مړي ښخولو انکار کوي. د جانخیلو پرلتوال وایي چې سیمه کې د امن راوستو په اړه د حکومت پر شوي لیکلي تړون عمل وکړي، خو دغه پرلت د تیرو څو ورځو نه د بهر نه راتلونکي سیاسي مشران واپس لیږلی شي. مظاهره کوونکي وایي پولیس په دې اړه په لارو کې خنډان جوړوي. نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د بنو په جاني خیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلت نن په نهمه ورځ هم دوام لري. غوښتنه لري چې حکومت لخوا د امن په اړه شوی لیکلې تړون ژمنې عملي شي. دغه پرلت د مۍ پر 1.5 نېټه نامعلومه وسله والو لخوا د سیمې مشر ملک نصیب خان تر وژل کېدو وروسته پیل شوی. بل طرف د بنو پولیسو لخوا جاني خیلو ته د 1300 ورځو نه د سیاسي ګوندونو مشران نه پرېښودل کېږي. لارې تړل شوی، څوک چې هلته ځي نو واپس ګرځولی شي. د بنو پولیسو لخوا 13 ورځ پر لته وینا کوونکو د جاني خیلو مشر ډاکټر نور محمد، د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ، ندیم اسکر، ډاکټر ګلالم وزیر په شمول تر شلو زیات کسانو باندې اف آی آر مقدمه درج شوی. سینیئر سیاستدان او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیلو کې پورم نه پرلت ناشته، یوازې د امن غوښتنه لري. حکومت هلته څوک د ګډون کولو له هم نه پرېدي. دوی 13 ورځ په غرونو او لګاډو کې په متبادلو لارو تر ډیر سفر وروسته پرلت ورسېدو. نوموړي وویل حکومت د وسلوالو زالې باید له منځه یوسي، دا امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته شي.
معاهدین پس دریم هدفی وژنه ده، یعنی زړه معاهده چې وشوه هغه کې حکومت لاوس کړی و چې زړه چې کوم هدفی وژنه شوي دي هغې ته به انصاف ورکوي، یعنی قاتلان به نیسي، نوي هدفي وژنه به نه پرېږدي او علاقې کې به امن ساتي. خلک خو بیا ګرم نه وي چې هغوی پرلت کړی دی یا ناس احتیاط کې، او پوره من پرلت بیخي داسې پوره من. او اصل خبره دا ده چې حکومت بنیادی خبره بنیادی مسله نه حل کوي، هغه د ترګرو ځالې دي، هغې نه د ټوله مسله را ولاړه شوې ده. د وژنې جنگی سالاران جوړ شي، خلک ټوپکې واخلي، پرلت هغې ناستې وي، لارې بندې کړي دي. پرون موږ څومره په مشکله ورسېدو، الګډو غرونو کې لاړو، کچل یارو باندې لاړو، دا ځکه چې یو پوره من احتجاج چې خلک کوي په ځای دی چې حکومت ورشي، د خلکو مسلې حل کړي، خلکو غږ بندوي. دوی په کار دادا چې هغې خلکو خبره واوري، بل لوز یې کړی دی، ولې نه دی پوره کړی.
د جاني خیلو پرلت په طرف لارو تړل کېدو او سیاسي ګوندونو مشران نه پرېښودلو په اړه مو چې کله د بنو ضلعي انتظامیې لا چارواکو وپوښتل، نو مرستیال کمیشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی په وینا جاني خیلو کې حالات ناسم دي. دوی نشي کولی چې سیاسي مشران هلته پرېږدي، دغه خطر نشي اخیستلی، نو لبنو یې واپس ګرځوي. د پولیسو لخوا په کومو کسانو چې مقدمه درج شوې نو هغوی د ریاست حکومت په ضد ویناګانې کړې، اشتعال انګیز تقریرونه یې کړي، د خلکو راپارولو هڅه شوې. د دې ترڅنګ د بنو لوړپوړو امنیتي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې پرلتوالو سره مذاکره د مشرانو په وسیطه د شروع ورځې نه لګیا دي. د دوی سره شوې ژمنې به پوره کیږي، د امن باوري کولو لپاره هڅې روانې دي او په نورو اقداماتو هم غور روان دی. خو دا یې نه وویل چې نور کم ډول اقدامات په پام کې نیول شوي. پرلتوال وایي چې دوی سره د مارچ په میاشت کې نهه ورځې پرلت چې د څلور وژل شوو ځوانانو موندل کېدو پسې کړی و، ژمنې شوې، لیکلې تړون شوې، هماغه دې عملي شي، سیمه دې له وسله والو پاکه کړي، امن دې باوري کړل شي. که عملي اقدامات نه وویني نو پرلت اسلام آباد ته غځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو راځو یو بلې موضوع ته. پاکستانی چارواکو نن سهار ویلي چې د سند په کوټ کې سیمه کې د دوو اورګاډو ترمنځ په پرونی ټکر کې د مرګ ژوبل شمیره زیاته شوې ده. د کوټ کې کمشنر وایي د تازه شمیرو له مخې په دې حادثه کې 28 کسان بجل شوي او 30 پورې نور ژوبل شوي دي. ژوبل کسان د رحیم یار خان کوټ کې او په نواکل روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په وځو رینجرز هم له ډبو نه د مړو او ژوبلو کسانو په وستلو کې برخه اخیستي. نور حال د کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورت کې وو.
په سن کې د دوو مسافر وړونکو اورګاډو په جنگیدلو کې د مړو شمیره لږ تر لږ 28 ته رسیدلې ده او نور یو 30 نه زیات کسان جوبل شوي دي. د سن ګوټ کې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د جون په 8 خبریالانو ته ویل چې د پیښې نن سلیری ساعته وروسته هم 30 تنه مړي راوستل شوي دي او په پیښه کې مړه شوي د 1500 کسانو پیژندنې تر اوسه نه دي شوي. دی وایي چې د یو بل سره معلومات خورو. اوس فوج او رینجرو ځواکونو په مرسته د امدادي کار پای ته رسیدلې دي. د پیښې وروسته ټول مړي او ټپیان د ډبو راوستل شوي دي. اوس داسې 15 مړي هم په روغتونونو کې دي چې پیژندلې شوي نه دي. موږ د ټولو مړو د کورنو سره رابطه کړې. ډېر ژر به د ټولو مړو معلومات ترلاسه
کړو.
د پیښې په اړه د اورګاډو د محکمې وزیر اعظم سواتی بیا د جون په 8 خبریالانو ته ویلي
ریلوے میں جو کام کرنے والے ان کی اخلاقی صلاحیت ختم ہو چکی ہے کہ
دی وایي چې په اورګاډو کې کارکوونکو اخلاقي صلاحیت ختم شوی دی. هغوی د انسانانو د ژوند سره لوبي او کومنګ د پیښې پلټنې پیل کړې دي او زه دا وایم چې د چا غلطي وي هغه کسان به نه بچ کیږي. معلومی کی داسې چې د دوه دریو کسانو په غلطۍ دا پیښه مخې ته راغلی
او یې 1-2-3 آدمیو کی غلطی کی وجہ سے سارا کچھ.
د پیښې یو ورځ وروسته بیا د جون په 8 سحر 10 بجې د ریلوے یو پټلۍ د اورګاډو لپاره بیرته روانه شوې ده. د پاکستان د اورګاډو د محکمې په وینا په پیښه کې مړ شوي هر تن تبا 15 لک روپۍ او هر جو بل کستبا 500 زرونه تر 3 لک روپۍ پورې ورکول کیږي. د پاکستان د اورګاډو د محکمې یو مشر طارق لطیف وینا د جون په 8 سحر شاوخوا 4 بجې د سن صوبې په ګوټکی ضلع کې دا پیښه شوې وه چې ملت ایکسپریس په نوم اورګاډی له کراچۍ څخه د پنجاب سرګودي او سرسید ایکسپریس له لاهور د کراچۍ په لوري روانو چې وجنګېدل او بیا د هغه وخت راسي د مړو او د جوبلو مسافرو د راوستلو کار روانو چې بیا د جون په 8 سحر پای ته ورسېد. ټول مړي او جوبل د سن ډرکی میرپور ماتل او د پنجاب صادق آباد روغتونونو ته لیږلی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جون په 8 په ټویټر د اورګاډو په پیښه سخت خپګان ښودلی وو او د ریلونو وزیر ته ویلی وو چې د وجلې شوي له کورنو سره پوره مرسته وکړي. پاکستان کې وخت په وخت د پټلو د اورګاډو اختو او د اورګاډو د جنگیدلو پیښې کیږي چې پکې سلګونو خلک بیا مړ شوي او جوبل شوي دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 420، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو د کراچۍ پولیسو پرون خبر ورکړی چې یو 30 مظاهره کوونکي نیولي. دغو او نورو سلګونو کسانو د جون په شپږمه په کراچۍ کې د بحریا ټاون پر ضد احتجاج کوو او پولیس وایي چې د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو ګاډو، ودانیو او دفترونو ته تاوان رسول او د پاکستان د جنډي بیزتی کړې ده. خو بلخوا احتجاج کوونکي دا تورونه ردوي او وایي چې د بحریا ټاون انتظامی د نورو ځمکو د قبضه کولو په مقصد په خپل ودانیو او دفترونو ته ور ورته کړی دي. د موضوع تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورت کې وو.
د کراچی پولیس وایي چې د جون په شپږمه په کراچی کې د شخصي کورونو جوړولو پروژې بهریه ټاون په ضد احتجاج شوی چې پکې مظاهره چیانو د بهریه ټاون په مرکزی دروازه برید کړی، ګاډو ودانو دفترونو ته اور ورته کړی چې پکې د شلو نه زیات ګاډي سوځېدلي او د پاکستان د جنډې سپکاوی کړی. پولیسو د پیښې په اړه د ککړو کسانو په ضد د ترهګرۍ او د پاکستان د جنډې د سپکاوي د دفاتو سره مقدمه درج کړي او یو سل شل کسانی نیولي هم دي چې پکې د قوم پرستا جی ایس ان قومي محاذ سیاسی گن مشر سنان قریشی هم شامل دے. پولیسو نیولے شوی کسان د جون په ومه د ملیر عدالت ته وړاندې کړل چې عدالت بیا د دوه ورځو لپاره پولیسو ته وسپارل. خو احتجاج کوونکي دا تور ردوي او وایي چې بهریه ټاون ادارې د نور ځمکو د قبضه کولو لپاره په خپل وور لګولې. د سن اکشن کمیټې په نوم را جوړه شوی د سن د اتو قوم پرستا سیاسي ګوندونو اتحادی او مشر الهي بخش د جون په ومه مشال یډیو ته وویل چې ملک ریاض د بهریه ټاون لپاره د سن په ځمکو قبضه کړي، مونږ یې پر امن احتجاج کرے.
ملک ریاض نے ہماری جو زمینیں ہیں ان پہ قبضہ کر کے
دیوائی چ ملک ریاض زمنگ پر ازم کو قبضہ کری او بحری ٹاؤنی جو کرے او اسی نور ہم بزوی دا پاکستان سپریم کورٹ ہم دا پروجا غیر قانون گرزولی اوی وس ہم نور ازم کی قبضہ کوی منگ ددی پزت پر امنا احتجاج کرے زمنگ دا اربون روپو دا ازم کی قبضہ کولو لپارا ملک ریاض پخپلا خپل 16 کر روپے زیان کری
اربون روپے کی زمین کو یہ ہتھیانے کے لیے یہ چند لاکھ کا اپنا نقصان کیا ہے.
پدی بیا ملک ریاض یا د بهریه ټاون پروژه ویان تر وسه سنی دی ویلی. خو د بهریه ټاون بلډرز اینڈ ڈیلر اتحادی یو مشر راحیل هارون د جون په ومه ماخام یو خبری غونډه ته ویل
کل ہمارے ساتھ جو بهریه ٹاؤن میں یہ المناک واقعہ پیش آیا ہے.
دیوائی پرون چی پا بحریہ ٹاؤن کی زمنگ سرا کما غمجن پیخا مخی ترا گلی زمنگ دا کروڑا روپو ودانائی او دفترونائی سوزی دلی دی زمنگ دا کروڑا روپو گاڑی موٹری سوزولی شوی مظاہرہ چانو دا دیر ساتو نراسی ہر سوز وزول دا دا قانون پیلکون کو ادارو ناکامی دا. پولیس چرتو، رینجر چرتو، حکومت چرتو،
کہاں تھی رینجرز اور کہاں تھی تمام حکومتیں.
او بیا پدیاڑا دا پاکستان تحریک انصاف گن یوغڑی او پسن اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر خرم شیر زمان دا جون پا وما ماخام یو خبری کانفرنس تو ویل چې سن حکومت پدی پیخه کې ککړ دی او بیا سن حکومت دا تور ردوی او وایي چې په پیخه کې ککړ ټول کسان با ډیر زر اونیسی. دا سن د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه د جون په ومه سن اسمبلی کې ویلی
پروټیسټ کرنا هر کسی کا حق ہے لیکن بدماشی کسی کو نہیں کرنے دیں گے.
دی وایي چې هر څوک د احتجاج حق لري خو د بدماشی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي. پولیس او نور ادارو د ککړو کسانو په ضد عملیات هم پیل کړي دي. تحریک انصاف ګوند پدی سیاست کوي، دوی د سن په ضد سازشونه کوي. پرونی پیخه غمجن ده. رستو پدیاڑا اقدامات هم شویدی، مقدمہ درج کړی دا، کسان هم
افسوسناک واقعہ ہوا جس پہ بعد میں سخت ایکشن بھی ہوا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایف آئی آر ہوئی ہیں.
پا کراچی کی دا بحریہ ٹاؤن پنم دا شخصی پروجا پا کال 2013 کی پیل شوی وا چی سن حکومت والا پا ارزان بیا نمبے 9000 ہیکڑا زمکا ور کڑی وا او بیا دغا پروجا پا دوامدار توگا خوری دلا. پا کال 2019 کی دا پاکستان سپریم کورٹ دا پروجا لا قانون اعلان کڑی او بیا دا بحریہ ٹاؤن مشر ملک ریاض دا 2.5 روپو دا جرمانی ور کولو امر ہم کڑی وا. دا سرکاری ریکارڈ ترمخا پا کراچی کې د بهریه ټاون پروژا په 12000 اکړه ځمکه ده. خو خلک داوه لري چې بهریه ټاون د خپلې پروژې لپاره نور ډېر کلی هم قبضه کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوښتونکو د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ وایي له یوې خوا خبريالان تر بریدونو لاندې دي او له بلې خوا یې په خلاف پروپیگنڈا کیږي چې د دوی ژوند ګواښي. د اداري حکومت ته خبرداري ورکړي چې که د بیان ازادي تروړل ونه درېږي نو پاکستان به په یو تیاره هیواد بدل شي. پاکستانی چارواکو هیڅکله پر رسنیو بندیزونه نه دي عملي کړي او دغه نه دي منلي. په دې وروستیو کې د ځینو هغو مشرانو خبریالانو په خلاف په سوشل میډیا کې خبرې زیاتې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو پر پالیسیو تنقیدونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر کوخناو.
د پاکستانی خبریالانو وفاقی اتحادی یا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اندیښنه ښودلې چې د ځینو خبریالانو په خلاف روانه پروپیګنډا د هغوی ژوند ته خطر پیښوي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار د جون په اومه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادۍ په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي.
دوی زیات پروپیګنډا دی دغه دی چې اخر کې سړی چې دی مرسیم او کمرسیم نو سوسائٹی د نور خلق د پاره ډیر لوی بدغه د دد وجه چې دی سپیس تنګی جی فریډم اف سپیچ د پاره، فریډم اف ایکسپریشن د پاره، نو مزمن یو لوی کنونشن روان دی په اولس تاریخ اسلام آباد کې. پاکستان دغه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دغه ہوسٹ دی, کو ہوسٹ چې دی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دی. لازمی خبر ہے مجھ خبر کو اور خبر کو پتا دگا کہ سیدھا انوائرمنٹ سے دئی داسو دگا کبھی سبا پر داسو حکومت کے نے
دا اندیخنی تر هغه وروسته مخې ته راغلی چې د مې په 15مه په اسلام آباد کې د خبریال اسد علي تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلل او هغه یې وواهه. نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهور دی, پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کوي, خو هغوی دا الزام رد کړی دی. پر اسد تور د حملې غندلو لپاره د مې په 13مه په اسلام آباد کې ځینو مشرانو خبریال لانو مظاهره وکړه.
پوری وان ان کے یہ ضابطے
ہم نہیں مانتے,
حق ہمارا
پوینوالو کی حمید بیر, اسما شیرازی او منیزه جهانگیر هم وو. دوی پر امنیتی ځواکونو نیوکه وکړې او پر هغوی د رسنیو د خاموشه کولو تور پورې کړ. تر دې وروسته جیو نیوز حمید میر دغه له مشهور ټلویزیون پروګرام کیپیټل ټاک لری کړ او ځینو خلکو د هیواد سره د غداری په تور په څو خرنو کې د هغه پر ضد پولیس پرچې درج کړې. حمید میر په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان په تاریخ کې دا تور پر هغه چا پورې کیږي چې پر پالیسۍ و نیوکه کوي, نو ځکه ورته نوی نه دی.
ستاسو په مخ کې دي چې ځینې خلک تختول کیږي او په ځینو حملې کیږي. پر ما یې هر وس وکړ, د قتل او تختونې دروغجنه مقدمه یې را باندې جوړه کړه, تر ټولو سخت د توهین رسالت تور یې را باندې پورې کړ, حملې یې را باندې وکړې. موږ به مزاحمت کوو, پخوا مو هم کړی دی او اوس به یې هم کوو.
د اسد تور لپاره په راوتې مظاهره کې اسما شیرازی ویلي وو چې لپنډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د بحث موضوع باید څه وي او کوم ملمه یې په ټی وی پروګرام کې وي او کوم نه. په پنډې کې د پاکستان پوز مرکز یا جی ایچ کیو دی. هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي, خو د اسما جهانگیر په خلاف په سوشل میډیا کې تبلیغات زیات شوي دي. پر ټویټر د هغې په خلاف یو هیشټیګ هم چلیدلی. خبریالی منیزه جهانگیر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث ښه نه ګڼل کیږي, خو که کوم خبریال یې پرې وکړي نو ژوند یې ستونزمن شي.
ډېر خبریالان له دې عمله په غداري تورن شوي چې د پوځ پر بجټ پښتنې راپورته کوي, یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي, او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
خو د پاکستان حکومت هیڅکله پر رسنیو قدغن نه دی منلی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د مې په 13مه د BBC سره په مرکه کې ویلي وو چې رسنۍ بیخي آزاد دي, خو پر امنیتي ځواکونو نیوکې باید ونه شي. هغه تور پورې کړی وو چې خبریالان په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستو لپاره پر امنیتي ځواکونو نقد کوي. تر دې دوه ورځې وروسته د کورنو چارو وزیر شیخ رشید په یوه خبري غونډه کې ویل چې پر اسد تور د حملې پلټنې پیل شوي او ژر به برید کوونکي ونیسي. هغه د حکومت د هغه بل یادونه هم وکړه چې د خبریالانو د خوندي ساتلو قانون جوړولو لپاره تیار شوی دی. دا بل له کابینې منظور شوی, خو لا هم پارلمان ته د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی.
اوریدونکو, د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکو اداره پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ وایي له یوې خوا خبریالان تر بریدونو لاندې دي او له بلې خوا یې پر خلاف پروپیګنډه کیږي, خو پاکستانی چارواکو هیڅکله پر رسنیو بندیزونه نه دي منلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو تر څنګه سه اوریدونکو زو سوات چرته چې شناختی کارت جوړون کې وای چې په ګینټو ګینټو د سړک په غاړه انتظار کوي. شناختی کارت دفتر مخې ته انتظارګاه او د ناستې ځای نشته. زنانه او نارینه په سړک ولاړ وي. حکومت ته شناختی کارت جوړون کې دفتر کې ولست اسانتیاوي ورکړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا ریپورت او روش دغل ته دفتر ته ورغلی او د خلکو سره خبرې کړې دي.
دا غږ د سپینګری ازادي نمیتن دی چې سحر وختي د شناختی کارت جوړولو لپاره د لرې پرتې سیمې کوکاری څخه سره د خپلې کورودانې ورغلی. د سوات منګوري شناختی کارت دفتر مخې ته غرمو نه بچ کېدو لپاره خوا کې د مارکیټ د دوکانونو په دړه ناسته ښځو کې یوه مشره ښځه چې ماشوم یې غېږه کې نیولی وایي چې دوه ګنټو نه زیات وشول د نمبر په انتظار ناسته یم. د شناختی کارت دفتر مخې ته د منم جبې زلمی رحیم خان وایي چې د ښځو او سړو دفترونه یو خوا کې دي، د نن هم ګڼه ده او د دفتر نه بهر بیا د ناستې ځای هم نشته.
دا زنانه موږ راوستې د سهار نه راغلي و، دا زموږ خویندې میندې ناستې سهار راغلي دي غرمه دي. دلته کې په کار دا و چې انتظارګاه جوړه کړې وه، واشروم یې جوړ کړی وی، د اوبو سهولت جوړ کړی وی، نو دلته کې هیڅ قسمه سهولت نشته. موږ سهار راغلي یو دې غرمو ته ولاړ یو په دې ډاک ځای باندې، نو په کار دا ده چې موږ ته سهولت لږ ډېر ځای میلاو.
د سوات شناختی کارت دفتر مشر ملک گوهر زمان خان وایي چې د ټول سیمې خلک هم دغه یو دفتر ته په هیړ راشي، دوی زیاتره خلکو ته اسانتیاګانې ورکوي.
په چارباغ کې څنګه آفس شته، په کابل کې څنګه آفس شته، په خوازخیل کې څنګه آفس شته، په مدین کې څنګه خپل آفس شته، په بحرین کې څنګه خپل آفس شته، نو په مټه کې تحصیل کې دوه آفس دي، ایون په بحرین تحصیل کې دوه آفس دي. نو چې دوه خپل آفس شته بریکوټ کې شته، نو هغه رش به نه جوړیږي او ان شاء الله بیا هم چې څنګه نه پکې نور سکیږي موږ به بالکل کوو. دا د خلکو دفتر دی، خلک به راضي، خلک به خپل کارت جوړي، چې څونه هغو ته سهولت جوړیږي موږ به هغې کوشش کوو چې بالکل د هغې نه ول ډېر دغه وکړو.
د سوات شناختی کارت دفتر مخې ته کارت جوړونکي وایي چې دوی د کارت پیس هم ورکوي، خو د بد انتظامۍ له وجې ضرورتمند او په خصوصي توګه میرمنو ته لوی تکلیف روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو زو بلوچستان ته چرته چې نن بیانو یو ځل بیا ویلي دي چې ګرانی زیاته شوې ده، چې له امله یې د 2500 ګرامو ډوډۍ دوی په 40 روپۍ نشي خرڅولی او په کار ده چې حکومت دوی ته د 300 ګرامو ډوډۍ په 25 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي. ګینی بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. نور حال د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د نن بیان د اتحادیې له لورې یو ځل بیا غوښتنه شوې ده چې د ګرانۍ سره سم حکومت دې ودی ته د ډوډۍ په بیه کې د زیاتوالي نوې نرخنامه ورکړي. د اتحادیې مشرانو دا خبره د جون په 8 نیټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړې ده او ویلي دي چې حکومت دې سم د لاسه 300 ګرامه ډوډۍ په 25 روپۍ یا 400 ګرامه ډوډۍ په 30 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد سوي اتحادیې مشر اجي رضا احمد خلجي وویل چې یوازې په کوټه کې د 1300 څخه زیات تنوران خلاص دي او په هر تنور کې د شپږ څخه تر اته پورې مزدوران کار کوي. دغه ډول د تنورو کرایه هم ډېرې زیات سوي دي.
که زما حقوق په دغه دوران کې نه وي یا زما حقوق په مالکیږي، نو زه به مجبور یم یا به اړتال کوم، یا به درنه ورکوم، یا به ورور مظاهره کوم، یا به یو شی کوم. زموږ سره څلور میاشتې مخکې زموږ 12 ورځې پرامن اړتال وو. زموږ سره یوه تجزیه کمیټې وسوه، زموږ په تو نو تنرو باندې تجزیه وسوه. په هغه تجزیه کمیټې کې دوه ریټه تیسو، یو ریټ وو 300 ګرامه 25 روپۍ، بل ریټ وو 400 ګرامه 30 روپۍ. نو کمشنر زموږ سره وعده وکړه، وعده وکړه چې زه به د دې نوټیفیکیشن جاری کوم. 4-5 ګنټې بعد ورور چې موږ کمشنر آفس ته ورلو، کمشنر نو ولو، د کمشنر پی ایس هغه زوړ 5 کلنې مخکې ریټ ورور جاری کړي.
پر دې مهال د تنرو ډېرې مالکانو خبرداري ورکړي چې حکومت د غشتنی و نه منلې، نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
مانو مولای جلی خان هم موږ کرایه ډیری ورکو دي دکانو په داور کورونا کې را باندې پورتس به کرایه را باندې پورتس اکثر قانون را باندې خالي کړو. خدا دې نه و مجبوري له وجه سی به موږ خالي کړو. نو وزات موږ هم ولات کرایه متاجر شي کرایه سره کم پر کو.
خو د کوټ زیاتره شهریان د ډوډۍ د قیمت وزیاتول ته ځړ نه شکوي او څه داسې راته وویل.
زمانم د سدی کولا ډوډۍ بار کې دا دینو خامخاب دوی خو ګرانی خو خلک مجبور دي وسو کې پرېږدایم نسو ډوډۍ د وسنو باید چې پر دې حکومت یو کشن واخی اور د تر بچل رزانی راولی ته څنګه ګرانی ار شي ګرانی خزمر ځوانان خاص کر مر ځوانان ته کچ پر خپل خرچو باندې یاریان خاص کر مر بچان څو ساتو مر به کور څو ساتو نو به حکومت سبا یو کشن پر دې کشن واخی.
په دې ترڅ چې مکله په کوټ کې د شانو د قیمتونو د کنټرولولو د کمیټې د وغړي نظر بړي سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې سبا حکومت د قیمتونو د زیاتولو اختیار و انډستری یا د صنعت او میک میتور کړی دی. دی. د نوموړي په وینا چې د میکما انډستری چارواکي په خپله مرضی د ډوډۍ ترڅنګ د نورو شیانو قیمتونه ټاکي.
خو موږ مطالبه دا کړې ده، د نیب سمې دا مطالبه کړې ده، د ایکور سمې دا مطالبه کړې ده چې کم از کم د انډستری ډپارټمنټ څخه خدا پوښتنه وکړي چې دوی ته قیمتونه ورکوي په کم ضابطه، په کم قانون، په کومه طریقه ورکوي. یعنی دلته په اولس باندې، په سرکاري سطح باندې ګرانی خرڅي، یو ګرانی په مسلط کوي او بیا هغه مسلط کېدل په خرڅي هم قداغي قیمت افسران اخلي. د دې خلاف موږ مخکیم مظاهره کړې دي، بیا روډو ته راوځو. کتن ته دا اجازه تن کوچ په اولس باندې دا سرکاري افسران د خپل کرپشن او د غلا لپاره مصنوعي ګرانی مسلط کوي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان د نن بیان لخوا تیر کال هم د احتجاج په توګه دولس ورځې کار بندي شوی وو. وروسته د نومبر په لومړنۍ اونۍ کې حکومت ودوی ته 250 ګرامه ډوډۍ په 40 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړې وه.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند نور.
د بنو په جاني خلکو کې د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلته نن په نهم ورځ هم دوام لري. دوی د مړي له ښخولو انکار کړی. د پرلته منتظم ډاکټر ګلالم د مشالې ورته وویل تر هغو به یې پرلته روان وي تر څو چې حکومت په سیمه کې امن نه وي پرته کړی. د بنو جاني خلکو اوسیدونکو د مایک په دښمه له هغو وروسته پرلته پیل کړ چې ناڅرګنده کسانو د جاني خلکو یو مشر ملک نصیر خان ووژل. د پاکستان په سین صوبا کې د دوو اورګاړو ترمنځ په ټکر کې د وژل شو کسانو شمیره 25 ته پورته شوی. په دغه پیښه کې شاوخوا 140 کسان ژوبل شوي هم دي. د هڅه په رونو په کوټکي سیمه کې د ملت ایکسپریس او سرسید ایکسپریس اورګاړو ترمنځ د ټکر له وجې راغلې وه. د کوټکي مرستیال کمشنر عثمان عبدالله نن سهار رسنیو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال د مرګ جوړې د شمیرو د زیاتېدو پخلی وکړ. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ضد څاسکو ورکولو کمپاین پیل شوی. د دې قبایلي ضلع ایډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله نن مشالګې ورته وویل دغه کمپاین چې پرون د جون په 8 پیل شوی په کې به 380,000 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاسکي ورکول کیږي. او د بلوچستان چارواکي وایي پرون په سرحدي ښار ماشکیل کې په 14 کې 8 کسان وژل شوي. په پیښه کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي، خو کرشمیري نه ښودل شوي. چارواکي وایي دا د ګیسو د سلینډر 14 واج چې په یو دکان کې دننه شوي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام تور تمونو ته. په پاکستان کې ملیونونه کسان له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روږدي دي چې د پخوا په نسبت یې په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا پروګرام چې ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي پر کې د هغو کسانو سره هم خبرې شوې دي چې دوی په څه ډول په نشو اخته شوي.
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تور تمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د نشې توکو پر کارونی لاملونو، تاوانونو او اغیز په اړه بحث کیږي. په تیر خبرونه کې تاسو د نشې توکو د تاوانونو په اړه د ولسی پوهاوی او د نشو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو لاریونونو او غونډو په اړه بحث واوریدی. د اونیز خبرونه د دې لړۍ په ورستۍ کړي کې به واوري چې د نشو مخنیوي څنګه کېدای شي او حکومت په دې اړه څه ډول ګامونه پورته کړي دي. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په میلیونونو کسان په بیلابیلو نشو روږدي. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرایمو د مخنیوي ادارې د 2013 کال له سروې سره سم په دې هیواد کې څه باندې 8 لک کسان په بیلابیلو نشو اخته دي. خو د دې ادارې یو پاکستاني چارواکي محمد شیراز بیا وایي چې دا شمیر اوس تر 300,000 یا 1 کروڑ اوښتی دی. په پېښور کې د دوست ویلفیر فاونډیشن په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې د پاکستان تر ټولو لوی مرکز مشر طارق خان وایي چې د حکومت لخوا د نشو مخنیوي لپاره جدي اقدامات پکار دي. نموړي زیاتوي بلخواله درملنې وروسته د ناروغ بیا رغونه څارنه او د کورنۍ همکاري د نشو په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي.
دا بیماری ده دې لپاره خپل استعدادونه جوړ دي چې دا پراپر دی علاج وشي او ردي علاج هم ریزیدنس کې شي. دا نه چې دوی ورور کا دي ځکه چې دی خپل ریبیلیټیشن کې سنټر کې داخله دي کې منې فیز دی ډیټوکسیفیکیشن وی دیم فیز دی ریبیلیټیشن راځي ځکه دوی په بدن باندې نشي د افراد او باسين د پراپر سایکولوجیست چې ورکر په دې باندې کار کوي او د دې کثر مسایل په غوږ کې کوي نو هغه تر باندې مخنیوي کوي. د مریض فیملی اکنامیک کنډیشن دا ټول کوم مسله سره کتر غواړي که فیملی یو مریض نه دا چې په سټریټ فوټ دی هغه ریکوري چانس ډېر دی واشه کې علاج کې ډېر هټ بلډ شي د فیملی رول فیملی ډاکټر ډېر پکې اهم دی.
په پاکستان کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې د څېړنې لمخې په دې هیواد کې په نشو ضرورت کسانو درملنې لپاره شاوخوا 1.5 شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د فعالانو په وینا ناکافي دي. د دا ډول ادارو مشران وایي چې په پاکستان کې په شخصي او دولتي کچ په نشو ضرورت کسانو درملنې مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روج د کسانو درملنې او بیا رغاوني مرکز مشر یا زحمت حیران وای چې حکومت ته پکار ده چې د نشو د مخنیوي او په نشو د روج د کسانو د درملنې او بیا رغاوني لپاره خپل کار وکړي. نو مړي زیاتوي چې بلخوا حکومت ته پکار ده چې له شخصي مرکزونو سره مرسته وکړي.
پکار ده چې حکومت یې خپل کار شروع کړي او آیا حکومت کار کول نو ماته ضرورت چې ما یو ادارې ته وهله حکومت کار کوو ماته د ضرورت هم نه راتلو ومن څخه دا ضرورت وګڼو چې په دې وطن ضرورت دې د خلکو لپاره فنالو په ډیرانونو کې انجینران پراته دي ډاکټران پراته دي د مور پلار نازبینان بچوړي پراته دي د دې معاشره د ناکامۍ د وجنه او خلک کې دې په دې شکی کې کار شوی دی اوس هغه خلک غواړي چې موږ د نشین راوځو او هغه ته د څه وسایل نه ملایږي.
دا وخت لته ریدو سره سم که یو خوا په نشو دروج د کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی نو بل خوا په ولس کې د پوهي او بیداری لپاره د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو شهرونو کې وخت په وخت بیلابیل لاریونونه او غونډې هم کیږي. د خیبر ضلع په باډه کې د آیس نشې پر ضد دراوتلي یو لاریون ګډونوال شفیق اپریدی وایي چې نشې بیلابیل تاوانونه او اغیز لري او د مخنیوي لپاره پولیس او مقامی انتظامیه ته جدي ګامونه پورته کول پکار دي.
لکه کم ځوانان په دا نشه کې مبتلا دي هغه خپل کورنو باندې بوج جوړ شوی دی او بل دا چې هغه د خپل نشو د پیدا کولو لپاره مختلف واردات کوي نشه کوي بیا د چوکونو روډونو لوزي غلې ډاکې واردات په دغه شینو کې بیا ملوث وي دغه د مخنیوي لپاره یا چې کم ډیلرون وي یا د خرید فروغ کوي هغه ډېره په غلا باندې کیږي خدا د عام کاس کور نه دی. مقامی پولیس او د هغه د تسجیل انتظامیه دغه تاون ضرورت ته چې دغه خلاف یو ګرینډ اپریشن وشي د اعداد روکتام داسې پاسونه نه کیږي حالانکه د شای ورس پوریس ډیریږي اعداد کنټرول په کور د چې د معاشرت سپاشي.
بلخ د خیبر قبایلی سیمې یو بل مدني فعال هاشم افریدی هم ورته نظر لري خوای چې د نشو کاروباریانو او پلورونکو ته باید سخت سزا ورکړل شي.
قانون کې خو سختی و تشتا خو دوه خو هغه سختی نه کوي په کور دو چې لکه د آیس ولا د خرڅې دوه ولم چې نن گیر شي سبوی بیا خلاص وي په زمینات باندې چې کم په آیس پیری گیر شي دا ته سب زمینات باندې بیا څه لپاره او په کور دو چې سخت نه سخت سزو ورکول شي او ډیر وخت قید ورکول شي ځکه چې یو اغلا د آیس خرڅې دوه ولا عبرت نو که سزو ورکړي شي نور خلک په عبرت خو دا به ډیر نشي دا شي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2020 کال کې د خیبر پښتونخوا د نشي توک د کنټرول قانون منزور کړ چې لمخې په دې صوبه کې د نشي توک د استعمال او د دې د روزګار د مخنیوي لپاره دوه ځانګړي عدالتونه او 15 تانه جوړ شوې چې واکې اکسایز محکمې ته وسپارل شو. د محکمې ته اوس د ملزمانو د نیولو او پښتونخوا ګرویژنو بشپړ واک ورکړل شوی دی خو له دې وړاندې دا واک د نشي موادو د مخنیوي له مرکزی ادارې انټینارکوټکس فورس سره و. د اکسایز او ټیکسیشن ادارې او چارواکي اسکر خان وای چې د قانون د منځوري اصل هدف د آیس نشې مخنیول ده. نوموړي زیاتوي چې دوی د نشو د کاروباریانو د نیول لپاره عملیات کوي خو د عدالتي کاروایي پرته دوی نور اقدامات نسي کولای.
د دې په دومره جدید طریقو سره اوپریټ کوي او ټایمز مونږ سره هغه جدید اکوپمنټس نه چې مونږ د دې غو بیک ټریکینګ او ټول د ګوګل لکه مونږ کښونی شو خو به کې مین کښونی دا ټول مرکې لري اوس هغه مین کس ته رسېدل هغه لینک اسټابلش کول او هغه پروسیکیوټ کول دا یو ځان له یو لینتی پروسس ته یو کمپلیکیټډ پروسس ته لکه په ظاهره باندې خدا ډېر آسان کار ښکاري چې یو بنده وو چې تاسو چې دا کسونی سو لکه د مین سورس فلانکې دی او تاسو د خو عدالت ته پاره جدا دومره اسانی خبرې نه کنه چې دا سړی اگینست دومره پوس شواهد استابلش کول چې د بے شات دا سړی د دې سپانسر کوي دا پیسې بده دا هغه پیسو ډېر کمپلیکیټډ میکانیزمز دي دا دی ٹرانسفر اسٹول ڈیٹ کمپلیکیٹڈ میکانیزم دی نو پدے وجہ مانے ایٹ ٹائمز اگر پروسیکیوشن آگا سی وہ نشی چی سنگا پکاری نو بیادا دے وجہ لگا غزت کسان پکے ٹائمز دے اسکیپڈ
بلخه د خیبر قبایلی ضلع د پولیس مرستیال مشر نواز خان وای چې دوی د نشي توکو او کاروباریانو خلاف یو شمیر کاروایان کړي او اوس هم لاس په کار دي.
1-1-2020 9-7 15-4-2020 پورې مونږ کم کاروایی کړې ده د منشیاتو خلاف او کم کامیابی مونږ حاصله کړې ده. نو خیبر د ډیسټریکټ خیبر پولیس او د ډیسټریکټ خیبر پوسرانو باندې دا یو رقم کړی دی. دې کې چې زموږ کم هیروین نیول شوی دی نو دا جی 319,360 گرام چې دا مونږ په یو کال کې دا هیروین نیولې دي. افیل مونږ نیولې دي 166,156 گرام. دین علاوه چرس مونږ نیولې دي 26,73,770 گرام او آیس مونږ نیولې دي 29,618 گرام. نو دا که تاسو وګورئ په بین الاقوامي منډی کې اغه ته نظر وکي نو ما په خیال چې دا د کروڑونو نه بم ایبو خبره ای بلکې عربونو طرف ته توجه ورګي چې په دومره های لیول باندې مونږ منشيات نیولې دي.
خو پر دې هرڅه سربېره ځینې فعالان اوس هم د ځینو پولیس چارواکو پر کردار ګوتې پورته کوي او وایي چې د دوی رښتونې مبارزه او اقدامات د نشو په مخنیوي کې زیاته مرسته کولای شي. د خیبر ضلع یو مدني فعال داود اپریدی وایي چې که د ټولنې وګړي او پولیس چارواکي په خپلو ساحو کې جدي کار وکړي نو بیا د نشو خاتمه ممکن ده.
مخنیوی خو په صحه ده پورې به وشي خو ختمېدل یې مشکل دي لکه ختمېدل یې ډېر زیات ناممکنه دي. دونه را ننوتې دي د سیس په دې خلکو کې او په مارکیټ کې چې د هغې ختمېدل ډېر مشکل کار دی چې مونږ یې لوېښه ختمه کړو. خو که تړون وکړو مونږ سره کینو مونږ د لکه مطلب د ریهبلیټیشن خبره وکړو د یو بل او د یو بل مدد وکړو د هغو سره کینو او داسې داسې د مسلو حل یو تر بس چوده چې د دې نه دا مسلې پیدا کېږي نو دا پولې شو چې ختمولی شو اغه پولیس چارواکي خپل اقدامات کو لابد مرخه کې داسې پولیس والان چې هغه د مافیا په شکل کې ناشتي.
خو د پولیسو یو شمیر مشران بیا د نشو په مخنیوي کې د ولس رول مهم ګڼي او د دوی همکاري غواړي. د کوزه ممندو د پولیس مرستيال مشر جاوید خان وای چې د نشو مخنیوي هغه وخت کې دلای سي چې کله ولس له حکومت او پولیس سره ودرېږي.
دې کې چې قوم مرګري نه یي حکومت سره نو اس کلم د دې مخنیوي نشي کېدلی. زه خپل کلی ته تقریبا چې 2-3 هفته بعد په چټي مانی زم ما ته دغه کې دوران کاری پته نه لګی دوران کار سوکتي او دا سم سوکتي. خو چیرې د قوم ما سره ودرېږي په دې باندې متفق شینو ان شاء الله چې خیر دې مخنیوي به مونږه پوره کړو. قوم تاسو ما دا خواسته چې به کم سړی گیر شي غلط سړی مهرباني وکړي تاسو مرز دې سړی ضمانت مکوي قانون ته به پوره ان شاء الله سزا ملويږي.
د پاکستان د یو شمیر نور سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د نشو د مخنیوي په اړه کمپاینونه هم مخته وړي. دوی یو خوا په ولس کې د نشو د مخنیوي لپاره پوهه راولي او بلخوا په نشو د روږدو کسانو درملین لپاره هم هلې ځلې کوي. په دا ډول تنظیمونو کې یو ډرګ فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ هم دی. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی وایي چې ځایي انتظامیه له دوی سره د همکاري پر ځای دوی ته ستونزې جوړوي او د نشو د کاروباریانو یا مافیا پر ضد صحیح کاروایی نه کوي. نوموړي په دې لړ کې د بټخیل د اسیسټنټ کمشنر لخوا د ورلېږل شوي یو لیک ذکر کوي.
یو کاغذ یې راولېږل چې په هغه کې لیکلي وو کافي ټو کمشنر ملاکن ڈی جی آئی ایسا اتنے انکے او ایم آئی او دا ٹول لوگ دا ساتھ شلا تم دا لگرا کا چھے ڈرگس بھی ملکنگ کیوں بنا کیسے بنا لگا دا ٹول کار کنانو دیرے آگا ڈیٹا شانتی رکھتا تو دیر رینتیا خبر پہ کتا بے مقصد ہے کہ کیوں بنا نو تا ہورا دی نم ہورا دیر کار نوازی ہری تھی جسر پارا جور سے دیرے کنا جی بل پر آخر کتا کی جا لکلی ہو چیتا زور سپوری کاروائیاں نہیں سکڑی دی نو کاروایانو خو څنګه کار نه دی غوستا کار دی موږ سره به سوشل ورکینګ دی روان دی بیا به بار بار تلیفون کوي ته جواب رانه کوي ته جواب رانه کوو د دې هټه پورې چې موږ په یو وخت کې په خپل پرسنل معاملو کې څنګه څوکۍ ته تللي نو څنګه الټه څنګه خلاف کاروایي شوې ده لکه د موږ لپاره نه هو دی صرف او صرف دا ده چې موږ ډرګس پرې ملکنګ ته لوکم چې د نشو نه د پاک ملکنګ لپاره یو تحریک دی یو مهم دی.
خو د بټخیلی اسیسټنټ کمشنر سهیل احمد بیا وایي چې دوی د نشي موادو د کاروباریانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او یو شمیر یې نیولي هم دي. د نوموړي په وینا د دوی له ولکې څخه بیلابیل نشي مواد لاسته راوړي دي.
دلته ما په زرګاو کې لو صرف چرسو نیول
195 کے جی مچرس نیولی دی پدغه کې په یو ټرک کې 30 35 40 45 50 دا خو تقریبا د سپهره میاش کې ماری سن چې کوم کاروایی کړي د باغی کې 82 بوتل شراب ورسره آیس هیروین کلاشن کوفونه کنه او چرس دا می بل نیولی دی.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نشي موادو د کنټرول قائمه کمیټې غړي او له خیبر قبایلي سیمې منتخب استازي محمد اقبال اپریدی وای چې د دوی حکومت د نشو د مخنیوي او د دې د کاروباریانو پر ضد په اسمبلی کې سخت قوانین منزور کړي دي.
چې څوک یا په غټه سطح باندې کاروبار کوي یا چې کوم دی هغه سپلایر وي نو دا دواړه به په نشاندهي به وشي، لیستونه به تیار شي او په دې به په کورونو باندې چاپي غورځېږي. لہٰذا موږ پوره پوره کوشش کوو چې سمګلنګ د پاکستان نه بیا د آیس د پودرو د کوکینو دا ختم کړو چې یو خپل معاشره ترتیب کړو، یو خپل معاشره جوړه شي او هغه د ملک دا چې کوم ذمہواری دي دا سنبالي کړي. ان شاء الله د حکومت ذمہواری چې تر کومه پورې وي هغه کې به موږ ان شاء الله پوره پوره ګامونه چکو.
په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو اکثریت ځوانان دي چې د ملګرو ملتونو د سروې له مخې عمرونه یې له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي. که څه هم هلته چرس، هیروئین، اپیم او د نشو درمل یا ستنې کارول کیږي، خو په دا وروستیو څو کلونو کې د میتام فیټامین په نوم نشې استعمال زیات شوی چې میت، آیس، کریسټل او بلو هم بلل کیږي. که څه هم حکومت او ولسي مشران وایي چې د نشو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي، خو لا هم هلته نشې کارول کیږي او ټولنه یې منفي اثرات زغمي. ونیز خبرونه تورتمونه هم دومره وه. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه، اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا موزه احمد شاه زمي پر لوی خدای سپارم. روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام د رڼا په لور ته. دا پروګرام چې د جنکو د تعلیمي پرمختګ په اړه دی، جوړونکي زموږ همکاره انیسا اجمل ده.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. د 2013 کال د مئی په 1 د پاکستان پایین کې ل 15 ترمیم سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شوې. په دې مهال قبایلو سره د نورو پرمختیایي کارونو ترڅنګ د تعلیمي ادارو جوړولو شونې هم شوې وې. اوریدونکو نن په خبرونه کې د قبایلي سیلو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو وروسته په دې سیمو کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو او دې ته کتنه کوو چې آیا په دې دریو کلونو کې په قبایلي سیلو کې د جنکو څومره تعلیمي ادارې جوړې شوې، د تعلیم پاړه د خلکو په سوچ کې څومره مثبت بدلون راغلی او چارواکي او د صوبایي سملو استازي التسه حلی زلی کوي. اوریدونکو انوال سټیټس آف ایجوکیشن رپورت یا اثر اداري د 2019 کال په رپورت کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د 3 نه تر 5 کلونو عمر لرونکو جنکو کې 90% په نرسیانو یا سکولونو کې نه دي داخله شوي. د ادارې په خپل رپورت کې زیاته کړې چې په 2019 کال کې 83% سکولونو ته تلونکي ماشومان له تعلیمي ادارو بهر وو او په دې شمېره کې د 2018 کال په نسبت 1% کمی راغلی دی. په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم لپاره د کارکوونکو ادارې شعور فاونډیشن مشر راهیله شکیل مشال ریډیو ته ویل چې په 13 شاوخوا 3 کلونو کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیمي ادارو جوړولو په اړه یوازې شمنې شوې وې، خو عملي کار نه دی شوی.
خپل دې کشمکش کې لګیا دي چې یاره زم شوي او نه یو. زما په خیال ایجوکیشن هغه شان چې څنګه په کار وو هغه شان سیستم لا نه دی شروع. کووډ د وجې نه خو صدا سي موږ سوچ هم نه شو کولی څه یا نه کنا. ما خو تاسو ته وایم چې دا غینه مخکې کوم دا 2 کاله دي هغه کې لا داسې یو سیستم نه دی دغه شوی. ایجوکیشن گروتھ ماته ښکار شوی چې زه وایم چې او کار کې شوی دی کنه. بیسیک همدا شی زونه دی ایجوکیشن هل بیسیک دی ته نه دی ملاو شوی د نو دی و نور څه داسې دغه.
د قبایلي ضلعو د جنکو د تعلیم محکمې افسرانو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په باجوړ کې د مهال د جنکو 279 سکولونه، په مومندو کې 201، په خیبر کې 295، په اورګزو کې 240، په شمالي وزیرستان کې 403، په جنوبي وزیرستان کې 101، په کرمه کې 104 سکولونه دي. په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساينس یا پیمز د پالیسي او مشر عمر اورگزیوای چې حکومت له قبایلو سره ژمنه کړې وه چې د تعلیم په ګډون د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال په سر سل ارب روپۍ ورکوي، خو تر دې دمه ورته یوازې شاوخوا شپږ شپېته ارب روپۍ ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د زم کېدو په وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې دیرش فیصده هم نه دي پوره شوي. نوموړي دا هم ویل چې د قبایلي ضلعو په 50% سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته.
په دې وخت کې په فاټا کې اولموست اته لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او بیا ټول غټه دا چې کوم په دې کې دا نورت وزیرستان دا، او بیا دا چې پر ازي په ساوت وزیرستان او اگزی ایجنسی د 73% جن کې دا سي دي چې دا پرایمري نه بعد ډراپ اوټ شي، نو آیا د دې ریزن دا دي چې هغه ته میډل نه بعد های سکول نه ملويږي، های نه بعد هغه ته های سیکنډري سکول نه ملويږي. نو دا هغه ټول هغه وجوهات دي. نو په دې وخت کې په فاټا کې هر
د خبر ضلع یو زده کوونکی او د تعلیم مبارزې جمایمه اپریدی مشال ریډیو تول چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د نوو سکولونو جوړېدو په نسبت الته په موجوده سکولونو کې تعمیراتي کارونه زیات شوي دي. هغه زیاته کړه
ما دا کتلې دي چې دا څه خاص هغه پکې نه شوی، خو یا لګ ډیر پکې شوی دی. فار ایگزامپل کلاسونه کې خرابې آی ولا سم کړې دي، کوبه سمسله وی آی ولا ټیک کړې ده، خو اس سچ دا څه بلډینګز وغیرہ نه دي جوړ کړې. لګ مونږ سره پچان کې چې دی یا هغه سکول دی هغه بم بلاست کې والوتلې وو، خو اوس اپیر چې دا موږ په ټینټونو باندې گزارا کې ټینټونه ولا لګ ډیر امپروف کړې دي، چیر سي ورته کې خپل بورډ ورته کې، خو بلډینګ چې دا هغه وساس نه دی جوړ. نو بیسیک چکم لگ رنگ شو یا دیوال جوڑے دل شو دا سی چھے کڑے دے، خو مین چیزو نے نئی کڑی نئی پدا ایجوکیشن نے ہاں سر سے انپروومنٹ کڑے دے.
جمایما افریدی دا هم ویل چې د فاټا له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وړاندې دوی دا تمه لرلې چلته به هم د بندوبستي سیمو بسیر تعلیم او په ځانګړي توګه د جنکو تعلیم ته خاص توجه ورکړل شي. دا وایي قبایلي ولس په خپل لونو تعلیم کول غواړي، خو باید موقع ورته برابر کړل شي.
کیږي اوبویسلی ماته دا اندازه و چې ډایرکټ خو یو سیز نه کیږي، خورور خو کیږي، خو ترنګ چې دغه دا کار شروع کړی رہے هغه سوس نه کیږي. موږ ول چې دا تعلیمي ادارې به زیاتې شي، د ښځو یونیورسيټي به جوړ شي، د ښځو کالجونه به جوړ شي، د ښځو دا کوم ټیچنګ میتھډ د دې کې به لګ امپروومنټ راشي. موږ ته دا توقع وه لګ اویرنس په کریئیټ کې. نو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورته د خبرونه تاسو په خپل موبایلونو کې د اپلیکیشن لاله هم اوریدل شي.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اوریدونکو درنا په لور خبرونه درته وړاندې کوو. نن په خبرونه کې د فاټا تر انضمام وروسته په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. د پخوانیو قبایلي سیمو د تعلیم څانګې چارواکو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په ټولو قبایلي سیمو کې 1,125 سکولونه په جنګونو کې تباه شوي، چې پکې 1,650 سکولونه بیا جوړ کړل شوي. چارواکي په قبایلي ضلعو کې د بیرته رغول شوو سکولونو مختلف شمیرې یادوي. په کورما کې د تعلیم مبارزه نایله الطاف بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې لوړاندې نه پرایمري سکولونه تر سرحد شته، خو باید الته لوړو زده کړو ته زیاته توجه ورکړل شي. نوموړی زیاتوي چې په کورما کې یو پوهنتون جوړ شوی دی، خو هغه د لکانو جنکو دواړو لپاره دی، نو ځکه د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې ورته جنکې زیاتې نه ورځي.
نو زه به دا وایم
چې پکورم کې خوځې زه سګورم هغه د دې چې یو یونیورسيټي لیول باندې مطلب دا چې هایر سټډیز شروع شي وي د کو ایجوکیشن کې نو هغه کې مګه مسلی دي چې هغه خلک ډیر سختي او نو ډیسټریکټس کې خدا سي سر فیمیل ایجوکیشن باندې سپیسیفیکلی هیڅ کار نه دي شوی چې مونږ وی چې یاره په مارجن نه پاس دلته کالج جوړ شو د فیمیل لپاره ځکه چې پرایمری لیول باندې ایجوکیشن هو اول هم وو نو هغه سیدا سي د حکومت طرفه هیڅ غنښته ده پلان
په خیبر پختونخوا د ورګډو شوو قبایلي ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور عالم خان وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د پخانی فاټا په خیبر پختونخوا تر شاملې دورسته تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره شپږ ارب روپۍ جاری کړې دي. نوموړي سیاست کړ چې د قبایلي ضلعو د سمکېدو په وخت د وسلوال لخوا د ړنګو شوو تعلیمي ادارو شمیر زر پاتې وو نور رغول شوی وي. هغه دا هم ویل چې په پاتې د غزرو کې په وسو کار پیل شوی او په دې نور به پر روان کال او 2022 کی کار شروع شي. نور عالم خان زیاته کړه چې په تیرو دریو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې اتنیم زره استادان هم برتی شوي. په مومندو کې د عوامي نیشنل ګوند غړي او د صوبایي اسمبلی استازي نثار مومند بیا د تحریک انصاف په حکومت تنقید وکړ چې د تعلیم په برخه کې خپلې ژمنې نه پوره کوي. هغه زیاته کړه چې دا موضوع یې سواري په اسمبلی کې وړاندې کړې ده.
زمونږ نن جی درې کال پوره شو تر دې دمه د هیڅ ډیولپمنټل کار آثار په قبایلي سیمه باندې نخکاری او نشتا. بنیادی وجه د هغې دا ده چې کوم په پیزشت ترمیم کې هغوی مونږ سره کومې وعدې کړې وې د نشي په لړ کې 3% د پیسو هغه هم مونږ ته میلاو نه شوې. او د ایجوکیشن پهوالا د ښځو پهوالا خو زمونږ د ایجوکیشن کې ډېر وروسته یو بلکې مونږ سره تاسې تحصیلي نشته چې هغې کې مونږ ته د هلکانو سکولونه هم نشته د جنکو خود تصور نشو کولی. نو ما د خپل طرف نه دا غوښتنې کړې دي چې زما یو په زما په حلقه کې پنډلی او امبار یو تحصیل دی چېرته د جنکو سکولونه خو هم نشته چې بس ما هلته د یو کالج مطالبه کړې ده. زه خویم چې ګنې دا خلک اوس په دې خفه دي چې زما مقالې کړې دي.
التا د جنوبی وزیرستانه د صوبایي اسمبلی او د تحریک انصاف ګنغړی نصیر الله خان مشال ریډیو ته ویل چې د فاټا تر انضمام وروسته په قبایلي ضلعو کې د جنکو لوړاندې نه په موجودو سکولونو کې کافی کار کړی او په یو شمېر نورو سکولونو جوړولو هم کار روان دی.
جنکو تعلیم کې ډېر غټ انویسټمنټ روان دی. یو سایډ ته د پیرنټ ټیچر کونسل په ذریعہ باندې مطلب اوورال ایجوکیشن ډپارټمنټ څومره دی هغه بهتر کولو باندې کوشش شروع دی. ور سره چې کوم ایگزیسټینګ سکولز دي یا مطلب نوی سکول سیستم دي بلکې د جنکو لپاره انتهایی زیات کوشش لګیل دي د جنکو ایجوکیشن پروموټ شي. زموږ چې کوم ایگزیسټینګ ډیگری کالجز دي هغه واپس مطلب فنکشنل شو او ان شاء الله تعالی چې زر نظر په پاکی به رول میټم حق کارا کو درته ان شاء الله. نو د جنکو په ایجوکیشن باندې ټول فوکس دی په دې کالو کې خدا اوس خدای دې زموږ چې کوم 100 سکولز وو نو 100 سکولز کې زما جنوبی وزیرستان ته تقریبا 14 په حصہ کې ورغلي دي سکولونه. نو په کې چې کوم ما ایډنټیفای کړی دي تقریبا 12 ما ایډنټیفای کړی دي پیورلی د جنکو د لپاره چونکې لکه مطلب لکه دا پورا شپږ میاشتې صحیح کنه په داخ کې لکه ولګېدې اوس ان شاء الله امید دی چې نږدې اپروول طرف ته روان دی. کوم ځینې چې مطلب داسې وي کنه چې په کوم ځای کې نشته دی نو موږ په کوآرډینیټس باندې سره چیکل په ګوګل باندې نو هلته کې صحیح کنه موږ د علاقې په بنیاد باندې لکه ډېر ریموټ ایریاز دي چې په کوم کې موږ دا وایو کنه چې مطلب جنکې دې ها خپل جنکو خپل حقوق ملاوي شي.
اوریدونکو داوا د دیونه درنا په لور خبرونه په نننې خبرونه کې مو د فاټا تر انضمام وروسته په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کولې. تر راتلونکي بل خبرونه پورې درنا اجازه غواړو. د لا پامان.